کاغذ
رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ یې. زه نظرانې سبزی یم. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ د سهارنۍ خبری خپرونې دویمه برخه اورئ. په خپرونه کې به د رپورټونو نه مخکې خبرونه واورئ. خبرونه درته زه وړاندې کوم.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی چې د یو شمیر لوړپوړو چارواکو په ملګرتیا پرون د یکشنبې په ورځ د پکتیا مرکز ګردیز ته سفر وکړو، د افغانستان د ملي پوځ د 203 لمبر قول اردو په قمندانۍ کې د خلکو یوې غونډې ته وینا وکړله. هغه په ولس غږ وکړو چې سږ کال د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو په انتخاباتو کې ګډون وکړي. اشرف غنی په افغانستان کې د سولې کوششونو ته په اشاره وویل چې ټول خلک باید خپله ونډه پکې واخلي. د عامی روغتیا وزارت وایي چې په لسو کالو کې به د سرطان ناروغي راکم شي. د عامی روغتیا وزیر فیروز الدین فریز پرون د یکشنبې په ورځ په کابل کې غونډې ته په وینا کې وویل چې په ټول هیواد کې د دغې وژونکې ناروغۍ کچه مخ په لوړېدو ده. د عامی روغتیا وزارت وایي چې په افغانستان کې د تیر ډیرو کلونو په موده کې د اقلیم او چاپیریال د خرابۍ له وجې د اوبو، خاورې او هوا ککړتیا د دې سبب شوې ده چې دغه مرض زیات کړی دی. د رومن کیتولیک فرقی پیروانو پرون ایسٹر ومانځو. ایسٹر یعنی کې د دوی فسی اختر د هر کال د اپریل په لومړۍ یکشنبه کله چې سپوږمۍ بشپړ شوې وي لمانځل کیږي، او د مارچ وروستۍ جمعه یا ګوډ فرایډے لمانځي. د یکشنبې په ورځ د روم او بیت المقدس په شمول د لویدیځې نړۍ په غټو ښارونو کې په زرګونو عیسایانو د معمول سره سم دا مقدسه ورځ په ومانځله. د عیسایانو په عقیده په دې ورځ حضرت عیسی علیہ السلام په صلیب باندې د زړېدو وروسته د خپل قبر نه راپورته شو او اسمان ته وخوت. په روم کې د واتیکان په سنت پینسبرګ میدان کې د کیتولیک فرقې په زرهاو عیسایانو د رومن کیتولیک فرقې د رهبر پاپ فرانسیس وینا ته غوږ ونیو. فلسطینیانو د شنبې په ورځ د هغه کسانو مړی ښخ کړل چې د جمعې په ورځ په غزې کې د اسرائیلو د پوځ په ډزو کې وژل شوي وو. ماتم کوونکو د اسرائیلو نه د غچ او انتقام اخیستلو ژمنه وکړه. فلسطینی چارواکي وایي چې لږ تر لږه 15 کسان د جمعې په ورځ په غزې کې د سرحدي پولې سره سیرمه په احتجاج کوونکو باندې د اسرائیلو د امنیتي قواو د ډزو په نتیجه کې 15 کسه وژل شوي دي او 250 کسه نور زخمیان شوي دي. پرون د یکشنبې په ورځ د هند د کنټرول لاندې کشمیر کې د هندي قواو د کشمیري مبارزینو ترمنځ د خونړیو نښتو په دوران کې 18 وسلوال جنګیالي، 3 هندي عسکر او 4 ملکیان وژل شوي دي او ګڼ شمېر زخمیان هم دي. د سومالیا په جنوب کې د موکدیشو نه 110 کیلومتر لرې د سومالیا د پوځ او د یوګانډا د عسکرو په 15 نظامی کمپونو باندې د الشباب وسلوالو جنګیالو وژونکي حمله کړې دي. په افریقایي هیواد سیریلیون کې د شنبې په ورځ د جمهوري ریاست د دویم ځلي انتخاباتو وروسته د رایو شمیرل پیل شوی دي او توقع ده چې جمهور رئیس به د دوو دورو حکومت کول په پای کې سکال نوي جمهور رئیس ته خوشی کوي. په 2014 میلادي کال کې د امریکا د جمهوري ریاست د انتخاباتو په وخت د یو برتانوي موسسې کیمبرج انالیټیکا لخوا د فیسبوک نه د زرهاو امریکایانو د شخصي معلوماتو د غلا کېدو او د ترامپ انتخاباتي ټیم ته د ورکولو په اړه د رپورټونو له خپرېدو وروسته چې په فیسبوک کوم انتقادونه وشول اوس هم دوام لري او فیسبوک ته یې جنجال جوړ کړی دی. د امریکا د کانګرس غړي او د اروپای اتحاد د پارلمان غړو د تحقیقاتو غوښتنه کړې او د فیسبوک عمومي رئیس مارک زوکربرګ ته ویلي دي چې باید حاضر شي او پوښتنو ته یې ځوابونه ورکړي. پرون په پاکستان کې کلتوري میله وشوه. په دغه میلې کې د سیمې د سولې او د امن په حق باندې یوه خبري غونډه هم وشوه. په دغه غونډه کې افغان او پاکستانی کارپوهانو ګډون وکړو. یو پاکستانی خبریال احمد رشید دغه غونډې ته په وینا کې ویل چې د پښتون غورزنګ تحریک کېدای شي په سیمه کې د امنیت په ګټه تمام شي. هغه ویل چې دا ډیره د خوشحالۍ خبره ده چې په پاکستان کې د نن نه د پوز د اقداماتو په ضد دغه ډول تحریکونه شروع شوي دي. هغه ویل چې دا به د پښتنو او د پاکستان او د سیمې په ګټه تمام شي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ وایي چې نور به هغه قوانین نه تطبیقوي چې د امریکا پخوانی ولسمشر باراک اوباما جوړ کړی وو. دغه قانون یا قوانین چې ډاکا نومیږي هغه غیر قانوني مهاجرو ته د کار او د اوسیدو قانوني حق ورکوي چې په غیر قانوني توګه پوړکوالی باندې امریکا ته راغلي وي. په دغه مهاجرو کې زیاتره د ګاونډي هیواد مکسیکو دي. درنو اوریدونکو، تاسو خبرونه واوریدل، زموږ سره اوسئ.
درنو اوریدونکو، تاسو خبرونه واوریدل، پام وکړئ د خبرونه لومړی رپورټ ته. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د راتلونکو پارلماني ټاکنو په شفافیت او په ملک کې د سولې په ټینګښت ټینګار کړی. ابراهیم رحیمی رپورټ لري.
د ولسمشر محمد اشرف غنی ورسره د ځینو نورو لوړپوړو چارواکو لپاره په ګردیز کې د 203 تندر قولی اردو په قومندانۍ کې غونډه نیول شوې وه چې د پکتیا لسګونو ولسی خلکو هم پکې ګډون کړی و. پکتیا ته جمهور رئیس محمد اشرف غنی د راتګ هدف د یو شمېر سترو اقتصادي پروژو پرانستنه وه، خو یاد شوې غونډې ته په وینا کې پر ځینو ملي مسایلو هم خبرې وکړې. ښاغلی غنی راتلونکي پارلماني انتخابات ډېر مهم او برخلیک ټاکونکي وبلل. د خلکو غوښتنه وکړه چې برخه پکې واخلي او د شفافیت لپاره یې کار وکړي.
شفاف انتخابات دیارلسو اونوی کې د ملي شورا او د ولایتي او بکې د ولسوالۍ شوراګانې دیارلسو اتنوی کې د ولسمشر انتخاب ګډونم غواړم، مینم غواړم، ځکه چې په دې باندې باید افغانستان ثابته کړي چې موږ خپل اساسي قانون باندې شمن او د اساسي قانون په چوکاټ کې ان شاء الله تعالی د ټول افغانانو هر چیرېسي هیله تر سره کیږي. یو بل سره په مینه، یو بل سره په اعتماد باندې موږ دا ولس جوړولای شو.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی په هیواد کې د سولې پر ټینګښت هم ټینګار وکړ. هغه ویل د دې لپاره چې پایدار سوله قائم شي د سولې د پروسې بڼه یې ولسی کړې ده.
دا وړاندیز چې ما کړی ایله ده چې په تاریخ کې بې ساری ولې وینه تویږي. پس له دې نه هر وینه که څوک تویی د خدای جل شانهو مخالفت کوي، د ولس مخالفت کوي. او له تاسو هر یو نه غواړم چې ولسی فشار پر سولې راوړي.
ولسمشر محمد اشرف غنی د یادو مراسمو په ترڅ کې د سویل ختیځو ولایتونو په ځانګړي توګه د پکتیا لپاره د بیا رغونې د یو شمېر سترو اقتصادي پروژو پرانستنه وکړه. په دې پروژو کې د پکتیا د برېښنا د سبسټیشن پرانستنه، د ګردیز زرمت سړک، صنعتي پارک، د شهیدانو معلولینو ښارګوټي او د پکتیا د امنیت قوماندانۍ د جوړولو چارې شاملې دي.
قیمت یو کیلو وات برق له 150 افغانیو ته نه شپگو افغانیو باندې کمیگی. دا 15 چنده کمیدل ده قیمت مگوت هست ده به انشالله 15 چنده زمینه ده فعالیت را دی. او دا ابتدا ده کار ده. کرونا دفترون قول اردو په ده برق راسی، اما ما اصلی و ایله داده چه سنتی پکتیا او گرم، ده جلغوزی پراسس او گرم، ده منو پراسس او گرم، دلت فابریکه او گرم.
ده پکتیا ده برخنا سبستیشن ده کابل ده ارغنده ده برخنا لستیشن سر نخلول شوی چه ده اوس لپاره 2 میگاواتا برخنا انتقالوی. ده با ده لوگر پکتیا و خوست ولایتونو چلویک زره کرونا روخانه کدی.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
ملاله یوسفزی چې اسلام آباد کې ده، هغې په سوات کې د مشرانو سره ملاقات کړی دی. نور حال د مشال رادیو د خبریال نیاز احمد خان په دې رپورت کې اورو.
نوبل جایزه ترلاسه کوونکی ملالا یوسفزی د خالد په ورځ اسلام آباد کې د سوات مشران چې پکې شاعران، لیکوالان، خبریالان، د تعلیم پوهان او نور مشران شامل ول، تخپل وینا کې ویل چې د سوات ټولو خلقو قربانۍ ورکړي، په دوی ظلمونه شوي، د تعلیم څخه منع کړی شوي دي او د یو لوی جدوجهد وروسته سوات کې امن راغلی.
زه د سوات ورخه خلکو ته دایم چې تاسو ډېر بهادر خلک یاست، تاسو ډېر سخت نه پیښې او نن چې نن تاسو ډېر مضبوط ولاړ یې، یو شوی یې او خوشحاله یې. او زه به دا یو درخواست کوم چې زموږ په سوات کې چې څه شوي دي، کوم چې موږ سره بد شوي دي، کوم چې جنکو په تعلیم باندې پابندي لګېدلې وه، یا زموږ نه امن اغستې شوی، یا زموږ سکولونه اولې زولې شوي، یا زموږ په هغه علاقه کې چې کوم خوف راویستې شوی، چې چې دا خبرې چې دا تاریخ نه ولو ځکه دا تاریخ کړه د دینه په لکاو خلک چې دی هغه
ملالی صوب زی زیاته کړه چې هغه ناکاره او تریخ وخت تیر شوی اوس دې د سوات ولس یو نوی ژوند شروع کی
دا زموږ د بهادرۍ یو مثال دی او دا موږ په تاریخونو کې تاریخ کې به دا لیکو د دې به موږ خبره هم کوو او ان شاء الله زموږ چې کوم روان نسل دی هغه به د دې زده کړه کوي هغه به سکولونو ته ځي هغه به خپل تعلیم حاصلوي ځکه په کار کې موږ د دې ایکسپیرینس نه زده کړه نه کړو بیا موږ چېرته زده کړه نه شو کولی نو موږ په کار کې موږ دا ځکه دلته ډېر شو ټیچران دي استادان دي پرنسپلان دي چې د سکولونو او د اعلی تعلیم او دا پیغام چې دا ورسي او چې سوات چې د نه داسې علاقه شي په پاکستان کې
د ملاله وینا نه وړاندې د هغې پلار ضیاءالدین یوسفزی خپل ټول ملګري او مرستیال نوم په نوم یاد کړ او ویل چې دوی سوات او شنګله هر وخت یاده کړې ده
چې ما په دې تېرو پنځه کالو کې یعنې داسې خاص کر په دې تېر یو کال کې یعنې ما به هره شپه په خوب کې ځان وینه چې ته په شنګله کې یا په سوات کې بیا په ریشا چوکې ولاړم د خلک راته ګوري په خیر راته ژبې چې په خلک دی راغلی ما ته نه وي په خیر بیا دا خوبونه مې دومره ډېر شو نوستالجیک چې زه په دې خوب کې کې وایم چې زه دی په رښتیا راغلی یم لکه خوب کې یم چې رښتیا راغلی یم هغه بیا نه رښتیا په هر حال دغه ټول خوبونه نه دغه نن هغه خوب نن چې کوم تعبیر دی ماته دا خوب کاری ستاسو دا ټول دلته کې موجود دي
د ملاله سره لیدل قتل کوونکی د سوات په مشرانو کې شامل باس تنانو په دغه محل مشال ریډیو ته خپل تاثیرات کې ویل
دا به ډیر خون کړه وای کدا ټول التم په سوات کې وځي سره ناس وې نو د دې زمکه د دې خاورې د ضیاءالدین د تعلق زموږ په شریک به ډیر خپل حساب چي نو دا په خپل ځو ډیر خوشاله خبره ده چې بیا هم اسلام آباد ته د وطن ته پاکستان ته غراغه
نو موږ دلته رالو او لغې سره موږ دلته ملاقات وکړو زموږ د پاره ډیر خوشاله خبره ده او د پښتنو یو ویار دی زمون پخر دی چې مونږ په مدانه باندې پخر کوو او دا مونږ د دې ملک لپاره د خپل پښتون قوم لپاره یو عزت ګڼو چې ملال نن یو ویژن دی نه هغه نن یو بل قومي شخصیت دی
د ملاله یوسفزی او د هغې کورنۍ سره په دغه محل د سوات مشرانو بیا بیا عکسونه ویستل او ملاله یوسفزی په خپل هر یو مشر سره لاس میلاو کړو او د هغوی د خیریت پوښتنه یې کوله او زیاتره مشران یې نوم په نوم پیژندل
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړي نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واوري
په پا پاکستان کې د پښتنو د تحفظ غورزنګ احتجاجونه لا هم دوام لري او راتلونکي غونډه به په 8 اپریل په پېښور کې وشي د دغه غورزنګ د یو تنظیمونکي علي وزیر سره زموږ همکار مرکه کړي تاسو ته دراورو لبلی خوا پټولنیزو رسنیو داسې عکسونه او رپورټونه خبره شوې چې په پاکستان کې پوز اوس په قبایلی سیمو کې په خلکو شربتونه سکي دا چې ولی په سوشل میډیا د یو فعال احسان نور زیناورو
تاسو خو منګه پویګو چې معلومات لرو چې سوشل میډیا کې ډیر فعال او دغه د پښتون ژغورنې غورزنګ او نور مسلې ډیر تعقیبوي نو اوس موږ ته څه رپورټونه راغلي دي او ورو چې دغه ملاتړ پراخیږي په افغانستان کې د نورو سیمو نه هم موږ ته څه معلومات شته د موږ سره چې الته هم خلکو دغه د خیمو وهلو کوشش کړي د زنځینو کې نورو خلکو خیمه وهلې دي خو زما سوال دا دی چې دغه د پښتون ژغورنې د غورزنګ چې پایل شو د دینه مخکې د عدم تشدد مبارزه ډیره مشهوره و چې تاسو هم یو طرفداري دا غورزنګ د هغه عدم تشدد سره سره ارتباط لري او کدا د دې اثر او د دې پیړۍ کوم بل نوې مسله ده کوم بل سیاسي رنګ او شکل لري
مننه یو خو تاسو معلومات چې دي دا هغه مطابق په مزار کې جلال آباد کې هم اوزاری دا خیمه والکی را پرلا چه روسا ویده خواه جواباد که خوش روسا ویده او پا مزار که هم خبر رو بند که را خندار که انده خواه لڑی بند خبری که را داروانه
یعنی ده ده غرزنگ طرف داران زیادی گی بله؟
بله ده ده غرزنگ یو خدا پتی گیر بند مسئله دی یو دادی چه دوی ده منظور پشتین ده یا ده پرسنو ده جغورین ده غرزنگ پملاتر بانی ده خپل خیمه لگولی دی او بل دادی چه پا افغانستان که دوی د سولی پلوی کوي د دا غواړي چې دا ځان ختم شي طالبان باید سول تکشي او یو خبر مهمه په دې کې دا ده چې دوی نه د حکومت پر خوا دي نه هم د طالبان دوی دواړو ته او حتی امریکایی قواو ته هم دوی درې سره خو ته دا وایي چې سرکشن یو دغه مسله په سولېز توګه باندې حل.
یعنی یو به طرفه درېمګړې قوا شاید د دې نه جوړ شي چې په دې جنگي ډلو په دې ټولو داخلو ډلو باندې فشار واچي په دغه وخت کې چې سولې ته ضرورت ده، ځکه د همدې خلکو کسان په همدې حملو کې وژل شوي دي که مثلا پاکستان کې او که افغانستان کې.
بله، قوت د مخه موجود ده، وګړي قوت دی د مخه موجود وو، خو د یو تر ټولو مهم اثر د منظور پښتین دغه حرکت په افغانستان کې هم دا و چې مرخو سیاسی لیدرشپ درلوده، سیاسی پارٹیز مو درلوده، مگر په ټولنیز توګه باندې دا سی خور خزر نه پاره، یا به هغه نظر نه وو یا به لار نه وو. دا تاریخ چې په هغه خوا کې د جوران د کرسی شروع سوی دی، دې اثر دا وو چې خلکو ته یو لار وښوله چې دا یو سوله ایزه د عدم تشدد لار ده، او په دې لار باندې کوای سي چې پر هغه دخیلو خواو باندې داسې فشار واچوي، وګړي فشار رو باندې واچوي تر څو دوی سولې ته شي. نو یو خدا او بل د عدم تشدد تر ټول یو پروکواترینه پوینټ دا دی چې په دې کې خلک د سنو د جندر یا مثلا د جنسیت پر اساس باندې جلا کېدای نه شي.
او چې دا ښځه ده او دا نر ده او دا معتبر ده او دا غریب ده، دا د حکومت سړی ده یا ولسی سړی ده، داسې نه ده. ښه،
بله. نو د دې قوت څو چنده تر هغه جنگی ڈلو ڈیر دی. تاس مثلا جلال آباد دا کو گوری دا غا رحبری دا پرلت زمور دا خون دا پلاس کرد فزینو پلاس کرد چی دا یو بل دیر مهم
خزو دی خواته واخته دواړو خواته او همیشه دغه سیملکونو کې چې جنگونه وګدې شي د خزو رول همیشه واضح دی او همیشه تاریخ کې مثبت رول لوبولای دی چې افغانستان کې خدای ست معلومه ده چې بس وای پلاو غړو مدر ته سولو کنه. په هر صورت تاسو نه ډیر زیات مننه کوم د معلوماتو نو وګورئ چې سین کشافات راځي. زبدر نور دونکو ساسه په اجازه یو ځلې د پښتون ژغورنې د یو مشر سره دغه غورزنګ دی مشر سره چې علي وزیر نومیږي امدا وسو غږیږم وګورم چې غږ مې اوري کنه. علي وزیر صاحب غږ مې اوري؟
بالکل یار وځ
په خیر راغلې سره مشي
تاسو څنګه ستلی مشي او اوریدونکي او د ململمنه ټول ستلی مشي.
امدا اول کته نه غواړم په دې پوه شم چې دغه غورزنګ د عدم تشدد غورزنګ سره چې مخکې موجود وو دا سو ارتباط لري کنه؟ نه خبره ده
زمو خو چې اوس څومره خبرې شوې دي دا ټولې د متشدد شوې دي. صرف موږ چې کوم غل دی، قاتل دی، ډاکو دی، پښتانه یې لوټ کړي دي، پښتانه یې مړ کړي دي، د انسانیت وژنې کړي دي، موږ صرف هغه په ګوتې کړي دي، نور موږ د متشدد په لاره باندې روان یو.
ښه، اوس یو ټکی بل دی غواړم که دې کې لږ زره ځواب ورکړي. نو هغه دا دی چې موږ داسې اورېدلي دي د مطبوعاتو کې سوشل میډیا کې داسې عکسونه خپاره شوي دي او داسې لیکل شوي هم دي چې دا د پاکستان پوځ په قبایلي سیمو کې چې مخکې راپورټونه راتلل کنه چې ظلمونه کول، اوس وی دوی خلکو سره ډیر خو وضعیت کې خسلو کې آتا شربتونه ور باندې ویشي دغه پوسټو کې. تاسو دې بارے کې معلومات لرئ؟ نه نه علت بسې
بالکل شربتونه هم ویشي دي، چک پوسټونه هم کم کړی دي. د دې د تیرو ټولو خبرونه په موجوده وخت کې د دې د ډیر وی بدلون موږ شګړې څو وایو، خو زه دا وایم چې ټیک شو دا دې لشکي ښه کار وکړه، ذهني بدل شول، خو دا دې موږ د ټولو مسالې دغه حل نه ده چې د موږ تشربت راکی یا موږ ته چې پښتونه چې کوم داسې دي ها چې کمی کی ذکر چې ټولو نه د موږ دلته چې کوم زیاته مسله ده اده ځاني تحفظ ده. نو په چې پښتونه خدا سي دي چې پښتونه خو مختم دي دي صرف خلک تنګول شو کې نیولې نه دي، نه پکې باروت نیولې دي، نه پکې د شتګرد نیولې دي. نو دا خو صرف خالي دا و چې هغه د تنګولو د پاره وو. نو د تنګولو د ځان د ساتلو په دې کې ډېر فرق،
مګر بیا هم یو ښه اقدام دی، یو نیک اقدام دی چې پوسټي کم شي او د دوی هر
بالکل هغه تکلیفات چې کم کړی دي. نو دا سي دي هم کنه چې پښتانه کورونه ورن شوي دي، پښتانه مرشوی دی، بکور شوی دی، مطلب په خپل وطن کې هم بیزته شوی دی، هم په داسې خبره باندې بې عزت شوی دی، په ډېرې داسې خبرې باندې بې عزت شوی دی چې د امن غوښتی ده، د امن مخالفت کړی ده، او چې چا به د امنی غوښته یا د دې د جنګټانو او د پښتنو دپاره دې سره مشترکه
ډېره مننه.
منځنی سپا 1290 FM سل اشاریه 15. قدرمنو اوریدونکو پام وکړئ یو بل رپورټ ته. محمد اشرف غنی د ځینو پروژو د پرانستنې دپاره پکتیا ولایت ته تللی، په عین حال کې د دې ولایت د ښځو سره هم غونډه لرله. نوشابه آشنا د یوې تنې ګډونوالې ډاکټر نازدانی سره مرکه کړې. تاسو ته درولو اولین
جلسه یې د ښځو سره و، تقریبا پنځوس شاوخوا ښځې راټول شوې وو، او په هغه کې اول د ښځو نه واورېدل چې یوه نرسې لوریا خل رئیس د ښځو، او یو زه د ښځو مشکلاتو په اساس وغږېدلو، ستونزو په حساب وغږېدلو، هغه ستونزې چې موږ د پکتیا په تاته لرل، خصوصا د زنانو په بخش کې.
د پکتیا د ښځو غوښتنه څه وه؟ د حکومت نه څه مسایل مطرح شو جمهور رئیس حضور کې؟
د پکتیا د ښځو غوښتنه خو یو کې دا د زیاتو پروژې چې پکتیا ته نوی منظور شوی وو او کار پرې شوی وو، یو دا د ګډ اخیستنه ته وړاندې شوی، لکه د شهیدانو شانګوټۍ، همدا ډول د سړک د زرمت سړک چې نن پرانستل شو، کار د جوړېدو کار، د مچلغو د بند کار، هغه هم ټول تدارکاتي کارونه خلاص شوي او کار پرې شروع کېده. د دې په څنګ کې یو تعداد مشکلات چې د ښځو سره او خصوصا د لرو پراتو سیمو کې او همدا ډول په دغه مرکزي لیسو کې د لسانس استادانو نه شتون وو، چې دا موږ ورته پیشنهاد وکړو. د دې لپاره همدا ډول یو تعداد لیسې باید چې اضافه شي، خصوصا په ولسوالیو کې موږ زنانه او لپاره جنکو لپاره لیسې نه لرلې. د دې په څنګ کې زمینه د کار باید معلولینو ته، شهدا ورسو ته، همدا ډول خصوصا هغه ښځې چې د معلولینو دوی په غاړه دي، ټول مصارف خپله د ښځې سمبالي، دوی ته باید کار زمینه برابره شي. همدا ډول ښځو په اداري چارو کې باید وظایف مهیا شي، باید په ټولو اداراتو، دولتي اداراتو کې کار زمینه ورته برابره شي. دې په څنګ کې هغه ستونزې چې موږ لرو د صحت په برخه کې، او بل دا چې پکتیا د زون په صفت شو، چې یعنی د جنوب ختیځ زون او د ولایت زون په حساب شو، موږ غوښتنه دا وه چې باید د زون سهمیه راکړل شي، همدا ډول بودیجه یې راکړل شي، تشکیل یې راکړل شي. دا مهم مهم څه وو چې موږ خصوصا ښځو ته، چون پکتیا زراعتي ولایت ده، د زراعت په برخه کې خصوصا فامیلونو سره کوشش، خصوصا ښځو ته.
مشخصا د پکتیا د ښځو غوښتنې څه وي؟ د ښځو لپاره،
د ښځو لپاره د کار د زمینی برابرول، د ښځو لپاره د صنعتي پارک دوی ورکړی وو تجارانو ته، موږ د ښځو وانډت کې وغوښتله چې ښځو ته د کاري زمینه برابره شي، باید دوی ته د سهولتونه ورته آماده شي، لکه یو بازار د زنانه جوړ شي، او دوی وکړه شي د خپل فرهنګي وسایل چې په خپل لاسو یې جوړوي د هغې نه استفاده وکړي.
د پکتیا د ښځو د دې پیشنهاداتو په مقابل کې د جمهور رئیس ځواب څه و؟ څه ویل تاسو؟
جمهور رئیس وعده راکړه چې دغه تقریبا 19 پیشنهادات وو چې اکثرا د جنکوی د مکتب، مثلا د صحت لپاره، د دې د اقتصادي مشکلاتو د حل لپاره ټول یاداشت کړل. موږ ته یې دا وعده راکړله چې زه سلسل یعنی په ټولو باندې کار کوم، هر یو ته چې زمینه مساعده شوه، بودیجه پیدا شوه، په هغې باندې به کار کوو، په مشترک خصوصا د تعلیم په برخه کې چې د سواد زده کړه دلته کمه ده، او د دې لپاره چې موږ پوهنتون لرو، زنانه خویندې په پوهنتون کې، خصوصا په طب انجینیري او بعضې پوهنتونونه چې واقعا حقوق او اقتصاد په دې کې باید جنکۍ زیاتې موږ نه لرو، خصوصا د موږ تاراندوالي او قضا زیات، موږ حقوقدارانو ته ضرورت لرو، ډاکترانو ته ضرورت لرو. هغه پیشنهادونه موږ اوس دوی وویل چې په آینده کې موږ کوشش کوو چې بنیادي کار وکړو، د تعلیم تربیې سطح لوړه کړو، خصوصا لسانس استادان ورته مهیا شي، او دوی وکړی شي چې په ډېر ښه نمبر او ښه پوهنتونو ته لاړ شي. همدا ډول د سواد، د بې سوادي له منځه وړلو لپاره د تقریبا شپږ سوه مکتبونو چې د دوی تمرینونه جوړېږي، دې په څنګ کې په هغه ځایونو کې چې لیسې نشته، باید لیسه ورته مهیا شي، او ابتدایه په ټول کلي کې باید جوړ شي.
د یوې مدني فعال په توګه هم څه احساس کوو چې جمهور رئیس ستاسو په مقابل کې ولاړو او ستاسو پیشنهادات یې اورېدل، ستاسو ستونزو ته یې غوږ نیولی او بیا په مقابل کې بیرته تاسو سره ژمنې کړي دي چې ستاسو ستونزې به حلیږي، نو څه ډول احساس هم کوو؟
واقعا زه تنه خپل ځان نه درته وایم چې ټول خوندې ته هلته وي، ډېره خوشحاله په دې وه چې واقعا یو حلیم بردبار انسان ده چې دی د هر یوې خبرې ته یې غوږ نیوله، سره د ټولو پیشنهادات چې ورته وشول په آخر کې دې هر یو تجزیه او تحلیل کړل او د هر یوې ځواب یې په ډېر ورین تندي وویل او دا یې وعده وکړه چې زه همیشه کوشش کوم چې د ښځو ونډه په هره برخه کې، څه هغه سیاسي وي، څه هغه کلچر وي، څه هغه اجتماعي کارونه وي، فرهنګي کارونه وي، حتی په اداراتو کې د دوی شتون، د دولت په ټولو ارګانونو کې د ښځو خصوصا په تصمیم ګیري کې دوی اشتراکت باید زیات شي او کوشش کوم چې خصوصا هغه ولایتونه چې لرو پرتو سیمه کې دي ښځې ډېر زیات ونډه په دولت کې نه لري ونډه ورکړو.
ډېره مننه، کور دې ودان.
شکر.
یو نوې سړنه خای چې کله د جړی ناروغي واکسینونو ذخیره په کمیدو وینو په وقفو وقفو دغه واکسین ورکول هم اغیز کوي. په مکړی د امریکا غ خبريال سټیو بارګونه دی رپورت ته چې خلیل خان درته دراوروي.
د نیو انګلند په نامه د تیپ په یو مجله کې یو نوې سړنه خبره شوې ده چې دا معلومه کړي د هاو کسانو ته چې کله د واکسین د پنځو برخو څخه یو ځل واکسین ورکړل سو، نو د جړی د وایروس پر ضد داسې انټي بایډیز جوړ کړل چې دغه ساري ناروغي څخه انسانان خوندي کوي. ایرن سټیپلز چې د امریکا متحده ایالاتو د ناروغیو د کنټرول او خوندیتوب د مرکز سره کار کوي او دغه څېړنې دوهمه لیکواله ده، داسې وویل:
That was the encouraging thing that this can be done as a potential way when there's supply limitations.
دا یو هڅونکی شی وو او په هغه وخت کې چې کله د واکسینو کمی وي، نو دا کار په سمه توګه ترسره کېدای شي او کله چې دغه ساري ناروغي خپره شي، نو په کنټرولولو کې مرسته کولای شي. هغه زیاتوي کله چې په 2014 کال کې د کانګو په جمهوریت کې دغه ناروغي خپره شوه او د ناروغي نړیوالې ذخیره په کمیدو شوې، نو د دغه وا چارواکو ناروغانو ته په وقفو وقفو واکسین ورکړل. اوس د روغتیا نړیوال سازمان وړاندیز کړی دی چې په برازیل کې دی هم د 15 برخو یو برخه واکسین دی ناروغانو ته ورکړل شي، خو په کانګو کې شاوخوا 8 میلیونو کسانو ته واکسین ورکولو هدف ټاکل شوی و. سټیپلز وای هلته خطر ډیر زیات و.
It worked in small cohorts in a well-controlled clinical trial situation.
هلته دا کار تر ش کنټرول لاندې په موقتی ډول په روغتیاي مرکزونو کې شوی وو، خو کله چې تاسو بیا په پراخه کچه استعمال کړئ، نو دا کار کوي. هغه زیاتوي او بلې دې کار کړی په سلو کې 90% خلکو چې لایبې میاستې لمخې واکسین ورکړل شوی وو، نو کله چې طبي ازموینه وسوه، نو په بدن کې د خوندیتوب انټي بایډیز وجود درلود. په برازیل کې د تیر کال راځي 350 څخه زیات کسان د جړجړی په ناروغي اخته شوی دي. د واکسین رسول لا هم کم دی. د روغتیا چارواکي وایي دوی یو کمپاین پل کړی چې هدف یې شاوخوا 24 میلیونه کسان دي او هغوی ته به د دې واکسینو د عادي استعمال پرتله په 50 کې یو برخه ورکول سي. سټیپلز وایي نوې څېړنه یو نوې ډاډګرنه وړاندې کړي. هغه وویل:
You know, I think that's very encouraging for the short-term immediate control. We still need
زما په فکر په لړمحاله کې دا یو ش او هڅونګي کار دی چې په سم دستي ډول دغه ناروغي مخه ونیسو. موږ نور معلوماتو ته هم اړتیا لرو چې دغه ناروغي پر ضد مقاومت څومره دوام کوي. د جړجړی واکسین د ټولو مرده لپاره د دې ساري ناروغي پر ضد مقاومت کوي. څېړونکي بیا خپلې څېړنې جاري ساتلې چې دا معلومه کړي چې هغه کسانو ته چې کله هغو ته په وقفو وقفو واکسین ورکړل سي، نو د دغې ناروغۍ پر ضد مقاومت څومره دوام کوي.
که ستاسو په سیمه کې یو ماشوم په پولیو اخته شي، نو په سیمه کې د 15 کلنۍ نه کم کې ټول ماشومان د پولیو خطر سره مخامخ دي. که غواړئ د خپلو ماشومانو روغتیا خوندي وساتئ، د 15 کلنۍ نه کم کې ماشومان په وړیا توګه واکسین کړئ.
واکسین وکړئ.
درنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ شنا رادیو زموږ د سهارنۍ خبرې خپرونې دواړه برخې واورېدئ. که ستاسو نه زموږ خپرونه پاتې شوې وي، نو کولی شئ چې زموږ په فیسبوک او یا زمونږ په پانا www.vipashto.com باندې واورئ. موږ ستاسو نه اجازه غواړو. ته خدای پامه.